سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي او سي احمدي متاسي ازادي رادیو ته غواګیست مخکې درې چې د نن ورځې د مطالبو تلر شو خبرونه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته له شمیر ښځو او نجونو سره یو ځای شوې ده چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوې وي. ملاله یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزۍ په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې ویل دي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې نجونې تر بمبار لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې جنیل طبی پی خو کړیږي. د ملګرو ملتونو وی ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنګ لمرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مخګي دفتر یو چا د یک شنبه پورې د سپتمبر پر 2 پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هالنګ له صندوق سره له 14 میلیون ډیر زیات مرسته کړې ده. دوه چا پر اساس هالنګ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو د رمستر تمویلونکي هواده د په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان هغه دوی ودونه دي چې تر 6 میلیون زیات وګړي د لوګي لړوړی سره مختی لړوړی کچ سره مختی پراپور کې ویل شو چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر له قحطۍ څخه یو ګامل لري چې 19 میلیونه او 900,000 ته ورسي چې د دغه واده ټول نفوس شپږ سره وښلنه جوړوي. ټاکر شوی ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د درې ورځنۍ سیالۍ په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوه سیالۍ ګټلې دي او که نن درېیمه مسابقه ویلي هم د لوبلړۍ ګټونکی دی. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازدیګر په 3:00 پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې ده. ځایي چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 20 ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی متر سل زیات توغندي ووشته. د دې ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تر رسیدله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د هوا خار ته نږدې لګېدلې دي. تاسو ښکار چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندیو برید وروسته د اسرایل په شمال کې د وای بریدونو لپاره د خطر زنګ ویل شو او په زرګونه خلک پناه ځایونو ته ولېږدول شول. د اسرایل پوځ ویلي چې توغندي د مسلې کیسمو پلور ویشل شوی دی. تیران په تپس کې د سکروپی وکان کې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شویو شمیر 150 ته ورسید. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل چې د پیخه کې شلتنه نوټه پین شوه. نن یک شنبه سهار د جنوبي خراسان والی جواد قناعت په دې چاودنې کې د مړو شویو کسانو شمیر 10 سلنه خودلې و خو ویل شوی و چې ممکن د قربانیانو شمیر نور هم زیات شي. د پیخه د قربانیانو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 11 اعلان کړی و. چاودنه پرون شپه شاوخوا 9 وشوه. ویراني رسنۍ په لومړي کې د یو تن د مړینې او د کیندنی پټونال کې د پاتې کارکونکو د بيدارک کې دوه راپور ورکړ. د جنوبي خراسان د والی په وینا 14 په دوه بلاکونه کې شوې. 23 کسان په بي بلاک کې او 20 کسان په سي بلاک کې کار کوي. او رسې خبرم دا چې د امریکا د الباما ایالت په برمنګم کې د دزو پیو پیخه کې لکټر لګا سالور کسان وژل شول او یشمن نوټ پیان شول. د برمنګم خار د پولیسو په وینا سوتنو بریټ کونکو 13 شاوخه 11 بجې پر خلکو دزې وکړې. په دې پیخه کې دوه تنه نارینه او یو خځه وژل شوې ده او سالورم کس پر وختون کې صبر کړ. پولیسو ویل چې لزګونه کسان نوټ پیان شوې چې زینو حالت یې نازک خدل شوې ده. تر دې دمه هیڅ بریټ کونکو نه دی نیول شوی او پولیس له خلکو غوښتنه کړې چې په دې تړاو هر ډول معلومات لري له دوی سره دی شریک کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې هم اوریدلی شئ. نن او سبا بعد د ملګرو ملتونو په ونویمه غونډه کې د افغانستان او شپږ نورو ودونو په اړه بحثونه وشي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې باوري. افغانستان کې د ژمي لپاره لا هم سبزي وچیږي.
د ژمي لپاره موږ بانجانو ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو.
کندهار کې د چپلکو جوړولو صنعت د ودې په حال کې دی. پراونه کې نور خبرونه هم لرو که کولای شئ موږ سره پاتې شئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ټاکل شي چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سلو درې نوي هیوادونو استازي نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 د ملګرو ملتونو په نه او یو مغونډه کې په ګډون سره د افغانستان او ځینو هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سیل شاین له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت استازو پر نه بلل کېدو نیوکه کوي، وایي چې د افغانستان په اړه په هر جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګرو ملتونو په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ویلمې په خبرولو سره نړیوالو مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپلې اصلي اجنډا کې شامل کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په داشان نړیوالو غونډه کې باید د افغانستان واقعي استازو ته د ګډون فرصت ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډو په دوام ټاکل شوی نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 ملګري ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکراین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نه هویومه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 28 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کړي. اوس اسلامي امارت په ټول هیواد مسله دی او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر رڼا کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمایندگان، هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصیږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی، او خلک په دغو کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمایندگانو په توګه. له دغو کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو بل فعاله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا دا درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی، له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې مېرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې همدا تېره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخ پر زیاتېدونکي ناوړي وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملي اقدامات هم وکړي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. دوی په بېلابېلو اعتراضونو او خبر پاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غوښتي چې دوی ته پناه ورکړي. نور جزئیات په راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 21 په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقونو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تلې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل ایران د افغان خزینه فعالانو او نور افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبر پاڼې او ویډیوي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېر ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نمو. دلته افغانان له توپیری چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو درسمه په یو اعتراضي راټولېدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یکشنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغشان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالي نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر اوومې پورې 50,609 کسان له افغانستان، پاکستان او ایران تللي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 50% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر له 28,000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13مه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
په افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو سابو وچولو دود د تیر کلم په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کول. خو یو شمېر نور بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کېږي او وچول ته یې اړتیا نشته. نور جزیات پر راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپل کیسه کوي. وایي
سال پیش مردم خشک
میکرد، مثلا بانجان شلیدیر کالا وړاندې با خلکو تور بانجان، بامیا او گندنه وچوله او بیا به یې ژمی کې پخول ځکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به چې دا د پسرلی سبزی ده. کله مې چې واده کړی و خوښې مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوې دي. څه چې په پسرلي کې غواړې ژمي کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیه او نور شیان نسو وچولی، ځکه وزګاره یو. سږکال خپل ورځنی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
خود کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وایي چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بېنډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو، نو زما بیا له دې نه استفاده کوو.
تازه سبزي ډېری د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته اچول کېږي، وچېږي، یا یې د امیل په شان پیري او زوړنده وي. دا کار ډېر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کېږي. ډاکټران وایي که چېرې سابه په سمو ځایونو کې وچ نه شي، ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. که چیرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نه شي او دوړې او خاورې وي، نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کیږي.
د یادونې ده چې افغانان نه یوازې دا چې خپل د ژمي لپاره د تازه سبزۍ د وچولو دود لري، ان غوښه هم وچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده. خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډېر کم شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسیمو تر سلو زیات توغندي وویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونو او موټرو تصویرونه ښکاره کړل. جزئیات په راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وځنډول شول. د اسرائیل پوز ویلی چې حزب الله له منځواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسګونه ملکی هدفونه ویشتي دي. د اسرائیل پوز وی په یو ساعت کې حزب الله سل توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو لکبله د ویجاړ شوو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورسپانې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جدیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرایل د شمال یو میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا په نښه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شوونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبې په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرایل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لرې د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبې په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یو شپږ فابریکې فعال کړي دي، خو صنعتکاران وایي د بهرنیو چپلک وارداتو د دوی بازار خراب کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
چې کاروبار وړه چې اول به کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت مده کښانیه روزه چې کسان وزارې ته ضرورت کې د کمپلانو د اچار بچي
که څه هم چپلکي یا چپلکي ټولې دلته جوړېږي، خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کېږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکي تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه چې کوم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن محصولی دی، باید خام مواد ارزانه شي، فری محصول شي او چمپل چې دي تروفه لوړ شي. عمومي مشکل د تروفه دی، تروفه چې د چمپل لا ډیره ښکته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډیر ارزانه تمامېږي، دا غو سره موږ رقابت نشو کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان یې موږ ټول یاد چینه شان او یاد پاکستان شان او یاد ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزانه تمامول کم شي چې موږ پلاس تمامولای شو چې دلې پلاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې وجه د دې ټول شي چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زور د انجنيران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي شوی دي او هر ډول چپلکی جوړولای شي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دی فعال شي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل شي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې څیز دلته سره جوړ شي بیا چې سپک ماشین ته خیږي، هغه داسې بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، نو بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې چین پراسه، نو بیا دا چمپل جوړېږي، دا بیا موږ بازار ته باسو، بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نوی کار څخه کارګر یو او لزر جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاه په نور ولایتو ته موږ راستو، موږ خپل افغانستان تولید دی، ښه شی دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکی ډیرې پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی سترې کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي، په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دی او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي. چې موږ د دې دپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زموږ نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ارزګان ولایت شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د وټونو پر سر د خوړو پیر او پلور زیات شوی دی. دوی وایي د کار د خلکو ترمنځ ناروغي هم زیاته کړې ده. نور جزئیات په راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار منار څلور لارې دی چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینی، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځیو د ترینکوټ اوسیدونکي اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومانې شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلي وه.
دا پراټې خو دا پخیږي چې د دغسې د ډېر مریضۍ تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاکه ځای باندې پخیږي. دغه چرۍ غاړه د چرۍ پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه بل ځل خلک ناست. دا شروالۍ والا راشي، دا چرۍ پاکي روزانه دې ته میکروبونه ګرده. دا خلک بیا ماس دې کوچنۍ تخته پر کښېږدي، نور ګرده خلک بیرته چټل ځای باندې ورته کښېني. د دې سره ډېرې مریضۍ پېښېږي. ډېر دغې دا بیخي چټل ځای دي دغه پراټې چې پخیږي. و ولا دلته یو ورځ دوې ما راوړلې، سهار شاو ته به مې راوړلې. نو چای کت سباره مې د ستوني او معدې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوې درې ورځې ما دجې راوړلې، باره مې بېرته تسپرې شول. سړی دا ځای ناپاکه دی، دغه ناپاکه ځای پخیږي پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي، ځکه په خبرې دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اورزګان یو بل اوسیدونکي دي، وایي ملګری یې د سړک پر سر د خوراک له امله ناروغه سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوانیې پدې دي چې یو ګوبلې ځان کېږي، بل د یو رقم رنګ ورسره ګډوي. دا رنګ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخري تاوان ته کېږي چې د حساب څخه طبعا زما غوښتنه د دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي په مزدوري کوي اورزګان ولایت کې، زما غوښتنه د دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپس شان چې پخې، نو دوی باید خپل لاسونه پاک پریوي، منظمې جامې ورته واغوندي. کوم نوش چې دی هغه پراټې چې پخشته ځکه دا باید پاکې. ترڅنګ یې باید نوي غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده ورته کړو، ځکه زاړه غوړي چې دي انسان ته تاوان رسوي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نوموړي وویل چې دا توان نه لري دوکان په کرایه باندې واخلي، خو وایي نظافت ته پام کوي.
دغه ستونزه ستا د ډېره ژوره ستونزه ده چې دا ستونزه ستا، خو دغه دپاره مو د پراتو دغه کرایو کوټیشن باندې ستا پیاوري کړي دي. مقصد د دور څخه وژغورې شروالي والا چې راځي، موږ دغه ځګي څخه دوی مقصد هغه خپل موقعیت بدلوو بل ځای ته ځو. داسې نه کوو چې مقصد د شروالي والا د جفي پکې او موږ هم دلته خپل کار کوو. موږ خپل موقعیت چینج کوو، مقصد بل ځای ته ځو. غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرفې جوړې کړي، مقصد چې موږ هغه کې دغه خپل کاروبار وکړو، یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه، بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي، د چرۍ په غاړه یا داسې ځایونه کار کوي، هغو ټولو لپاره داسې یو غرفې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي، بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي، او خوراک یې دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کېږي. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت ازادي راډیو ته وویل
پله باندې د انتقال د میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي د خوړو په تصمم باندې اخته شي. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري، یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خواړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تصمم باندې اخته شي. د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپل باندې نظافت نه مراد کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځایځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کېدای شي دا هم د خوړو تصمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي. نوموړي وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي، هوټل یې ورته تړي او جریمه کوي.
مخکې تر دې چې خبرونو ته لاړ شو، د اومه ورځ خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه